د ایران یو امنیتي چارواکي پر روان وڅ باندې شپږ میاشتې له هیواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال د سل لپاره د تدابیر خبر ورکړی دی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن پیو تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني استند لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون پیو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره پترس کول چې افغانان با فرهنګ خلک د خوځتې کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشي منلای. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې د چاري تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چرواکي سمبالوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. پیو بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړ راغلی چې د روانې پنځشنبه په ورځ به د دې سفارت چاري بندي او ودانۍ به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګروي خدمات یې بی اعتبار بللي او حقوقي لانجه بللي او ویل دي چې د اجرا وړ ده. د طالبان حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو قونسلګروي له خوا صادر شوی اسناد دوی ته بې اعتبار دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې علت له دې وزارت سره نه همغږي، د تعامل نشتون او فساد بللی دی. له دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی، خو ټینګار یې کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبان له خوا لګیدلې مدیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والکر ټورک دا څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د مدیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجې له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلی ټورک د طالبانو مدیتونه ناوړه او له جنسیتي تبعیض زبونکي وبلل او زیاته کړه چې افغانستان له انزوان او کړاو او نورو ستونزو سره مخامخ کولی شي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوي طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوي. شغلی بینت ویلي په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2024 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالروف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو تر ازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوئ چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟
وګورئ دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان دپاره ټاکل کیږي یا وزیر یا ورته دنده ورکول کیږي، دوی داسې په زړه یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کړي هغوی داسې کار نه کوي. دوی په درې کالو کې مونږ ولیدله چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي، دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. نو که دوی لس کاله نور هم داسې ګزارشونه ولاندې کړي او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي یا بس تش په نامه د هغه مشوره امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کې د لرې نه افغانستان لپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم همداسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغسې ناست نه زړه نه خوښوي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانی صاحب، تاسو هم بحث ته شراغلاست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېروي. درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محروم اسول پر دې، یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ څه نه رسېدي. راځم د ملګری ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې تیار کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم او تحصیل، خلک محروم، د کډرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي، دا داسې استازو ورتک باندې بندیز لګولي.
بله، ډیره مننه شرزای صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبريږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګوره، طالبان خو یو خپله یو غلط کار نه دی منلی ده. په مخکې که په جمهوریت دوره هم وو، که دوی انتحار هم کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم که کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه ګزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې په تر شا څوک ده، عامل څوک ده؟ عامل همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلويخت ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډېر لوی حمایت کوي پته اوپراتیو پیسې ورکوي او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بین المللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه امدودي په واک ده او میدان هم ورته خالي ده، لوی قدرتونه هم ورته څه نه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان وو واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایته، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځزي دغه مشکلات بلیږي او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو 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 شیت هم دوی تان نه ورکي؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتګ افغانستان کې بند شو. زه دا یو په یو خبره پر بنیاد زه حق بنم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاشئ هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هغلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تا ته اجازه نشه چې لاړ شي، خو لوی استخباراتونه په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد پر رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راولي، یوازې چې دغه د بونی سلویخ میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي، خامخا دا لوبه
به ختمي. ډېر مننه روزګانه صاحب د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه. پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوه توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ولد ایسای په منځګړیتوب فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولی سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو یې ملګری ملتو د اروپا اتحادیه نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شوه، فعلاً لا اقل دوی کولی سي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامې ته سر کښېږدي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لارې عملی ده. نور نو دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوق ته غاړه کېږي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 15 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو او سازمانو کې یعنی کار کوي، یعنی 15 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتک سره طالب پراتک سره دغه 15 میلیونه چې دا 15 میلیونه که په پنځو کې ضرب کې 15 میلیونه افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او ګریوان سوله، یعنی د بشري ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانانو ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت او یو نظام ته لازم دي هغه یعنی ترسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلا خو دوی هیڅ نه نرمښت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار هلته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتل، تحصیلي او تعلیمي نظام بيخي یعنی په صفر کې ظرف شو. فعلا نړیوال کولای شي چې فشار پر دی راوي او دوی وادار کې، نو متحده ایالات خو کولای شي چې په یو ژغ باندې دوی تابع کې، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني. نړیوال باندې لازم ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تاور سره امضا کړی دغه ته غاړه کشید چې یو مشروع حاکمیت رامند شي، دلته د قانون حاکمیت کار اهل ته وسپاري او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ د بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقوقو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکانو د وتلو سره سم ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتله؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بېخبر و؟ اوس چې د دوهې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده، یو 15 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده. نور داسې پته بندونه نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پریده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زلا جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک د چې طالبانو ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د خزبو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده. خزبو په کورونو کې بند ده، خزه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل زوریږي، ځوانان زوریږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هیوادونه مو وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبان ته وویلی چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادره زی راځي سفرونه، دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نور مصرفیږي. نو طالبان زله جمع ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې هم دغه ټول څه چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلیم ده غغم نه کی. هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی به خاموشه ده. هلته بیا کله چې د استخبارات او منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وای چې حقوق بشر اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخبارات نه هیر ده. څوک د حقوق بشر غغم نه کی، څوک د حقوق بشر ژغ شوارم د دوی پیاد نه ده. او بس یواز افغانان د چوز زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي. کله چې سربراتان و غهدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دلی پیادیږي هر څه دلی پیادیږي بیا هغه وخت هم اوزا داسې په خپله ګټه دوی استعمالی څه چې وغوالي بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونه شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلیږي. یو خود افغانان نه جرأت واخیستله افغانان اوس دوده ته احتیاج ده. دومره دیکتاتوري ده دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی. کنه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډي هیوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بله چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي هلته خلک پاسیږي. او افغانستان کې هر څه چې ظلم کېږي که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تښتیي که تجاوز کېږي هر څه کېږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرأت واخیسته د خلکو دوده یې واخیستله.
ډېره مننه پسې ټول استخباراتونه
ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی. روزګانی صاحب تاسو تر اوسه د افغان جنو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند؟ څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شیخ خپل آواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کال وسول چې نمایشی مغندونو تخبیکی یا غندی ملګر ملتونه هم که دا په بل ملک دا چې حالت کې یو ورځ یو څوک په اروپایي ملک کې یو ورځ د انجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخت قوم دی 15 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي. دلته استخباراتي خپس کمرو ته وایي په افغانستان مسلط ده. نو طالب هم یو پروژه ده، دوی پرون هم پروژه و ده، دوی هدف چې شول سوی دي دغه لپاره شول سوی دي چې دلته دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوفو ته په دغه نامه انګېزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د انجلۍ تګ مکتب ته کفر دی، د ښځې کار فحشا ده، کفر دی. نن اول خو دوی د خپل صفوفو ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولی چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصي نو هغه ورته وایي چې پرون دي زما ورور یعنی زما کور خراب شو، شهیدان مو ورکړه، افغانان تباه شو او نن دي بیرته خلاص کړي، نن څنګه کفر نه دی. نو یو خدا عامل دی، بل د منطقې استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فلسفه کې تش تازه ده، ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه مو اوریدلې، نوې وینا په دې کې ویلي دي چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی. دوی ته کوم څه چې مولانا فضل الرحمن ویل، مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لاسونه مچول، دوی رهبری او لاړې ملا بیت الله په نامه د چا سره مې ویلیدل، په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي، پروژه یې لاس راوړلې، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو د افغانستان کې د وینا اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، الته پر وینجونو یا پر شوده باندې څه ظلم روان دی، د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندي ته چې مکتب غواړي، مکتب چې شي بده انجونو مکتب. دغه فکر دا د مولانا ډیزل ورته وایي یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه.
شیرزای صاحب، طالبان ولې لنړی او نړیوالې ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي؟ لیوی خو د رسمیت پیژندنې تمه لري، لبلې خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
او ګورې طالبان مامخ کې مو طالبان تم داسې دند ورکړل شو طالبان ځلې جام د سوق نشته چې موږ نه پوښتنه کوي دا څو ورځې مخکې متقی تل و د کانفرنس اسلامي هلته یو غونډه درلودله او 50 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای 50 ملکونه ده هلته چا وویل او د ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده په هغه غونډه کې یو چا ونه وویل متقی ته چې د خزو آواز اورت نه ده تاسو ولې د دومره ظلم کې د اسلام په نوم اسلام بدنامي چا مرتب هم دا خبرونه کوي ولې دوی تحریم نه کوي دوی نه ولې پښتنه ونه کړل د متقی غریبان ولې دوی ونه نیول چې تاسو ولې د اسلام نوم بده خدا د نور ملکونو په اسلام په اسلامي ملکونو بد اثر لري تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدناموي هلته یو کس پیدا نه شو دی وکه یوه دونه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بده او د ورته د خبرو اجازه ورکي ورته دعوت یې ورکړه نور بزی او ورته صندوق هم جوړي هرڅه کې د بینالمللي ټولنې هم پرې دی چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اعلی دی او یو بازیچه ده ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله نو څه ووالي د په دغه اوس په طالبان د ګوري چې ټول زمينه ماته مساعد ده هر څه چې کو څوک نشته چې مونږ تاسو وای امیرالمومنین هم دا څه ده هم دا وو 50 سیوادونه نه پويږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو امیرالمومنین هم دا څه ده خلکو نه بي خبر ده امیرالمومنین هم دا څه ده امیرالمومن په امارات کې یو چا خپل زوی خرڅ کې دوده ونه لري سره یې محکمه شي حق تلف شي خزو بو خوخ به الته تلف شي او سو غغه مونیش کې به جامداس ظلم را روانو دغه و 50 ملکونه نه پویږي په دې باندې او چا پختنه ونکله نو زکه طالبان چا سره به نه نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکل شوی ده پویږي چې د هر خوانه مونږ ته خلک आवाज نشي وچته ولې سوګ نشه چې مونږ نه پختنه وږي او یو لوی بادار مونږ لرو هڅه چې کوي هغه خپل وظیفه تر سره رسوي هغه تر سوچ به استخباراتي لوبي ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همدا سره روان ده یوازې نه لار همدا ده چې دنیا مونږ سره صادق نه ده نه ملل متحد مونږ سره صادق ده نه د اسلامي ملکونو مونږ سره صادق ده نه گاونډیان مونږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپل خپل आवाज او چت نیکی یو راز لکه نوري ودونه چې قیام وکړه لکه چې بنگلاديش قیام تر څو چې افغانان په خپل یو موتی ونشي او مونږ مو غوړی چې څنګه په دمو په منځ کې دوی تفریقا چي الته یو سناتور ولی احمد مسعود غالي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري کغه غوړی افغانان ته خدمت وکي ته داسې تفریقا ما چوه ته طالب خپل حکومت باندې فشار واچو چې دغه پیسې باندې طالبان باندې دا د مونږه پګاته د چتر سوچ ته زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود راش بیا بیا ته داخلي جنگونه دلته شروع کړي
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شیبه را سره واوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبري وکړي
زما What is love?